درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ایزانو د تهران راډیو له مازیګرنۍ وساته خپرونې سره زه الیاس غر عابدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. نن د یک شنبه ورځ د 1402 لمریز کال د زمری د اسد د میاشتې 15 او د 2023 میلادي کال د اګست میاشتې 16 نیټه ده، چې د 1444 قمري کال د محرم الحرام د میاشتې له 9 نیټې سره سمون خوري. ایزان له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به په افریقا کې د اروپایي وادونو او د روسیې ترمنځ د مقابلې د زیاتوالي په هکله یوې سیاسي تبصیرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم په پاکستان کې د عمران خان د بندي کېدو او د دې هېواد د ټاکنو په هکله د دوو کارپوهانو مهدي غلام حیدري او علي نیاز محمد خان په ګډون سره د هندارې تحلیلي خپرونه واورئ، او له هغه وروسته به هم د ایران او بیا د افغانستان او کوخصونو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مطالبو ته یوه کتنه وکړو چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه ختمه سي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parstoday.ir/ps از مجد پانه درکتی پشتو نهنیویت yahoo.com مو ایمیل ادرسته. وز پا تهران که دمازیگر سلور بجیدی پام وکده ده دی محال خبرون تا. سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، امریکایان ته د اسلامي انقلاب د معظم رهبر سخت ځواب، امریکا په خپلې تورې مخینې سره له اټومي وسلو سره د مبارزې بیرغوال نسی کېدای، د امریکا او پاکستان ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو کنګوسې، او د عربستان په نړیواله غونډه کې د اوکراین د سولې له وړاندیز څخه هرکلی. وسم پاموکړی بشپړو خبرونه ته. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د سمندري ځواکونو د شپږاتیایمې بیړۍ له پوځیانو او د هغوی له کورنۍ سره په کتنه کې د نړیوالو اوبو د کچولو لپاره د سمندري ځواکونو بریالی ماموریت د کلک ارادې په ځان باور د پلانونې د قدرت د پوځي پرمختللې ټکنالوژۍ د کارنده مدیریت او د سختیو په وړاندې د زغم او د زړورتیا پایله وباله. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله خامنه‌ای نن د شپږاتیا د یمې بیړۍ له ځواکونو او د هغوی له کورنۍ سره په کتنه کې زیاته کړه، دغه سرکار یو ځل بیا وښوده چې بریا، پرمختګ او هیلې د هلو ځلو او د زیار په نتیجه کې ترلاسه کېدای سي. حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای د سمندري ځواکونو له شپږاتیایمې بیړۍ او په دغه ماموریت کې له ټولو ښکېلو کسان څخه په مننې سره وفرمایل، ستاسو د نن ورځې لاسته راوړنې د پوځ او د سپاه د لسګونو کلونو د مجاهدت او د سمندري ځواکونو د شهیدانو او د هغوی د کورنیو د سرشیندنې پایله ده چې باید قدرونه یې وسي. هغوی د اتو میاشتو په موده کې د سمندر د پنځه پېته زرو کیلومتر کچول د ایران په تاریخ کې یو بېمخینه ویاړ وباله، او زیاته یې کړه دغه ماموریت ته باید یوازې د پوځي او سمندري لاسته راوړنې په سترګه ونه کتل سي. حضرت آیت الله خامنه‌ای په دې باندې په ټینګار سره چې د سمندر کچولو دغه ماموریت د ایران نړیواله څېره نور هم پیاوړې کړې، د امریکان له لوري د سمندري ترانزیت په وړاندې ځینې خنډونو ته اشاره وکړه او وفرمایل دا چې امریکا وایي له فلانکي ځایه کښتیو ته د تیرېدو اجازه نه ورکوو دا چټیات دی، ځکه چې ټوله په نړیوالو اوبو کې حق لري او سمندر او آسمان باید د ټولو ولسونو لپاره د لاسرسي وړ وي، او باید د کښتۍ چلونې او سمندري ترانزیت امنیت په سمه توګه برقراره وي. هغوی جوته کړه چې نن سبا امریکایان زموږ په سیمه کې د تیلو په کښتۍ چاپې وهي او د تیلو له قاچاقبرو سره همکاري کوي، چې دا ټوله له نړیوالو او بشري قوانینو سره سخت په ټکر کې دی. امریکا په خپلې د ایران د خارجه وزارت ویان په جاپان باندې د امریکې له لوري د ایټمي بمونو کارولو او بیا د سیونیس رژیم له ایټمي وسلو څخه ملاتړ ته په اشارې سره ویلي، آیا داسې یو هیواد کولای سي په نړۍ کې د ایټمي وسلو سره د مبارزې بیرغوال او سرپرست سي؟ نن د امریکې له لوري په جاپان باندې د ایټمي بمبار له کلیزې سره سمون خوري. د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې په شپږمه نیټه هری ترومن د امریکا ولسمشر په هیروشیما د ایټمي برید امر وکړ، او درې ورځې وروسته یعنې د اګست میاشتې په نهمه نیټه بیا ځل یې په ناکازاکي باندې د ایټمي برید امر صادر کړ. د امریکې له لوري د ایټمي وسلو په کارولو سره په دغو دوو بریدونو کې د ماشومانو، ښځو او عامو وګړو په شمول 2,40,000 انسانان او 2 ښارونه خاورې هیرې سوې، او د ماشومانو او ښځو په شمول 1,00,000 کسان د ایټمي وسلو له زهرجنو وړانګو د امله د وخت په تیریدو سره مړه سول، او د سرطان په شمول په ډول ډول ناعلاجه ناروغیو باندې مبتلا سول. هر کال په دغه ورځ د جاپان لومړي وزیر د ایټمي وسلو د قربانیانو د درنښت په مراسمو کې په نړۍ کې د ایټمي وسلو د ختمېدو غوښتنه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کینانی چافی په جاپان کې د امریکې له لوري په ایټمي برید کې د درستو ښارونو له منځه وړلو ته په اشارې سره په خپل ټویټر کې ولیکل، امریکا یوازنی هیواد دی چې د بشریت په ضد یې له ایټمي وسلو څخه کار اخیستی دی، او اوس بیا د سیونیس رژیم له ایټمي وسلو څخه ملاتړ کوي. کینانی د دې پوښتنې په مطرحولو سره چې آیا داسې یو هیواد کولی سي په نړۍ کې د ایټمي وسلو د خپراوي د مخنیوي لپاره بیرغوال او سمبول وګرځي، هغه په دوام کې په ایران باندې د امریکا بې بنیاده تورون ته اشاره وکړه او په ټینګار سره یې وویل چې د ایران په پوځي نظریه کې ایټمي وسلې هیڅ ځای نه لري. زموږ خبریال راپور راکړی د خورو او درملو ملي ادارې مسؤلین ویلي چې دا مهال 40% د اړتیا وړ درمل په افغانستان کې دننه تولیدیږي. نور تفصیل به په ګډه واورو.
د خورو او درملو ملي ادارې مسؤلین وایي چې دا مهال 40% د اړتیا وړ درمل اوس په افغانستان کې دننه تولیدیږي. دغه څرګندونې د یادې ادارې رئیس عبدالباري عمر ملت ته د دولت د حساب ورکولو په اړه جوړې شوې غونډه کې وکړې. ښاغلي عمر وویل چې اوس مهال د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو د تولید فابریکې کولی شي چې له 1500 تر 2000 پورې د افغانانو اړتیاوې پوره کړي. نوموړی وایي چې اوس مهال د درملو ټول 86 فابریکې موجودې دي چې له دې جملې 650 فعالې دي، خو د نورو د فعالېدو لپاره یې کارونه روان دي. د یادې ادارې مسؤلینو دا هم وویل چې تیر کال کې څه باندې 215 بې کیفیت او تاریخ تیره درمل، روغتیایي محصولات او خوراکي توکي راټول او له منځه وړل شوي دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې تیر کال د څه باندې 288 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 22 درمل او روغتیایي توکي له نورو هیوادونو راوارد شوي دي. د خوړو او درملو ملي ادارې رئیس ډاکټر عبدالباري عمر دا هم وویل چې د طالبانو حکومت له راتګ مخکې 90% درمل په قاچاقي او 10% په قانوني ډول هیواد ته واردېدل، خو اوس مهال 80% درمل په قانوني ډول او یوازې 1.5% په قاچاقي ډول هیواد ته واردېږي. خو ښاغلي عمر زیاته کړه ټولو ګمرکونو کې د خوړو او درملو ملي ادارې استازي موجود دي او د بې کیفیته توکو د واردولو مخنیوی کوي.
په پیل کې 90% درمل افغانستان ته قاچاق راتلل. دا د کار نتیجه ده چې زه استاذ ته وایم چې 10% قاچاق راځي او 10% قانوني ډول باندې راځي. کار باندې روان ده، کوشش کوو چې د قاچاق کچه مونږ 0 تر ټیټ کړو. په 13 کلو کې ګمرکات نو کنټرول مونږ اول کار دا و چې ټولو ګمرکاتو ته خپل نمائندگانو لیږل، ټریننګ سوي وړ خلک هغه محل ته ولیږل تر څو پورې څومره دوا راځي، که هغه غذایي توکي راځي، که هغه طبي تجهیزات راځي، د دې څخه به د فزیکي چیک نه وروسته نمونه اخیستل کیږي، مربوطه لابراتوار ته به لیږل کیږي، د کیفیت له تعین څخه وروسته به بیا بازار ته د وتلو یا بازار ته د عرضه کولو اجازه ورکول کیږي. چې اوس لله الحمد هیواد چې څومره ګمرکات دي، په ټولو ګمرکاتو کې زموږ استاد شتون لري، او حتی په بعضو ګمرکاتو کې چې لري ساته خدمات اوس جریان لري او دغه پروسه لا روانه ده. په دې برخه کې هم دا منو چې موږ چې ستونزې لرو تشکیل مو په وخت کې کمو، نو اوس لله الحمد داسې د ولایتونو موږ ورسره فعاله کوو او په هر ولایت کې د موږ ریاست یا امریت فعاله کیږي، د برخې به نورې هم ورسره قوي سي.
هغه پر سوداګرو غږ وکړ چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې ټولو قوانینو ته غاړه کیږدي او له غیر قانوني کړنو څخه دې ډډه وکړي. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
د خبرونو دوام. په افغانستان کې د طالبان د حکومت د کډوالو د چارو وزیر ویلي چې مرستندوی موسسې پر خلکو باندې د نقدي مرستو د ویشلو پر ځای باید د کاروبارونو او کاري فرصتونو د رامنځته کولو هڅه وکړي. د حواله راپور سره سم د طالبان د سرپرست حکومت د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې د مرستندوی ټولنو په غونډه کې ویلي طالبان له داخلي او بهرني مرستندوی موسساتو او ټولنو څخه هرکلی او ملاتړ کوي، لیکن په دې باور دی چې روزنیز مرستې له نغدي مرستو څخه غوره ده. حقانی زیاته کړه د افغانستان خلکو ته د نقدې مرستو د ویشلو پر ځای باید هغوی ته د کار او د روزنې زمینه برابره سي. دا په داسې حال کې دی چې د خوړو نړیوال پروګرام له دې مخکې ویلي وه چې 15 لک کسان ته په افغانستان کې مسلکي روزنې ورکړي دي. زموږ خبریال راپور راکړی چې د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د رغنیزو پروژو په برخه کې له پامه غورځول سوي دي. په دې اړه چمتو سوي راپور ته غوږ سئ.
د ننګرهار دور بابا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د رغنیزو پروژو په برخه کې له پامه غورځول شوي دي. د دوی پر وینا دا یوه لرې پرته او وروسته پاتې ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دور بابا د جلال آباد ښار ختیځ د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده چې تر ډیره محرومه او وروسته پاتې سیمه ګڼل کیږي. د یادې ولسوالۍ قومي مشر ملک فرمان وایي دا ولسوالۍ هیڅ ډول طبیعي زیرمې نه لري چې خلک ترې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره ګټه پورته کړي. هغه وایي له پخوا راهیسې حکومتونو دې سیمې ته پام نه دی کړی. ملک فرمان وایي حکومت دې دوی ته د چرګانو او شاتو مچیو روزلو تر څنګ نور داسې پروژې چې خلکو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شي پلي کاندي.
مونږ بابا ولسوالۍ او سرحدي ولسوالۍ ده دې کې نه مادن شته نه پکې غر شته. دې نه زموږ غوښتنه ده چې چرګانو فارمونه دي خلکو لورک شي ځکه چې خلک د فقر ته کچه باندې ولاړ دي. مچیو په مالدارۍ فارمونه دي چرګانو فارمونه دي سواد موزې کورسونه دي بلی شاته مچی هر څه چې دې برخه کې زموږ لاس نیوي وکړه زموږ د خلکو د فقر کچه برګر کم.
د دور بابا ولسوالۍ یو بل قومي مشر اصرار الله بیا له حکومت نه د پوهنې روغتیا سرکونو جوړولو نورو برخو کې د پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. نوموړی وایي په دور بابا ولسوالۍ کې د تیرو جګړو له امله د ډېری خلکو کورونه هم ویجاړ شوي خو د بیا رغېدو لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی.
زموږ د حکومت نه دا غوښتنه ده بیا رغونې په کارونو کې چې موږ ته دا سرکونه جوړ کړه. سرکونه ډېر زیات خرابه دي کورونه ډېر د ولس وګوري چې ټول له منځه تللي دي. کومه یو نیمه کوټه پکې روغه ده هغې ته ولس راغلی دی دا چا وران ده هغه بشاره لاندې په سره ګرمۍ کې پراته دي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس مولوي قسمت الله مبارز وایي هڅه کوي په بیا رغونیزه برخه کې لومړیتوب هغه سیمو ته ورکړي چې وروسته پاتې او جګړو او نورو طبیعي افتونو ډېرې ځپلې وي. نوموړی وایي په ننګرهار ولایت کې د ملي پیوستونه ولسي تړون تر نامه لاندې خواوشا 3000 د بیا رغونې پروژې نیمګړې پاتې دي چې پام وړ برخه یې په دور بابا ولسوالۍ کې دي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس وایي د اوس لپاره د ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي مرسته په دور بابا ولسوالۍ کې د څښاک د پاکو اوبو د 2 شبکو جوړولو چارې روانې دي چې 10 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي او خواوشا 200 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي.
دا د یونیسف په مالی لګښت او د انکشاف اتحاد د چتر لاندې 2 پروژې دي چې په دې باندې 10 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او 200 کورونه ترې مستفید کیږي د سکلو اوبو ته برابري. دلته په لسګونه کسانو ته انشاءالله د کار زمینه برابره شوې ده او په اینده کې زموږ پلان ده چې دغه سرک یو څه خرابه شوی تخریب شوی چې دا هم جوړ کړو او دلته د باقي چې کومې اوبه تاسو ګورئ بې ځایه روانې دي د دې لپاره هم پلان لرو چې دا جګې کړو چې خلک ترې استفاده وکړي.
د ننګرهار کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس مولوي قسمت الله مبارز وایي هڅه کوي دور بابا ولسوالۍ د غزیدلی سرک چې لا هم خامه پاتې دی او وروستي اورښتونو ویجاړ کړی ورغوي. په ننګرهار کې له حصارک غلجۍ شیرزاد او دور بابا ولسوالیو پرته ټولو ولسوالیو د غزیدلی سرکونه پاخه شوي او اوسیدونکي له دې پلوه ستونزې نه لري. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. یو شمیر سرچینو په پاکستان کې د حکومت له لوري په پټه له امریکې سره د نوی امنیتي تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکوي او ویلي چې اسلام آباد له امریکې څخه د نویو پوځي ساز و سامان د ترلاسه کولو په لټه کې دی. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په یوه راپور کې د دې هېواد د یو شمېر سیاسي چارواکو په وعدې سره لیکلي له امریکې سره د نوی امنیتي تړون طرحه تېره ورځ د حکومت د کابینې له لوري تصویب شوه. د پاکستان د اطلاع رسونې وزیر لا هم دې مسلې ته غبرګون نه دی ښودلی خو د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د حکومت د کابینې په غونډه کې د 2 ګډونوالو تایید کړی چې امریکې سره د نوی امنیتي تړون د طرحې CISMOA په اړه بحث شوی دی. اکسپرس ټریبیون زیاتوي چې د CISMOA تړون یو اساسي هوکړه لیک دی چې امریکا له خپلو متحدو او هغو هیوادونو سره لاسلیک کوي چې ورسره نږدې پوځي او امنیتي اړیکې پالي. دغه تړون د امریکا پینتاګون ته دا اجازه ورکوي چې پاکستان ته تجهیزات او پوځي ساز و سامان راوړي. د دغه راپور لمخې دغه تړون لدی مخکې په 2015 میلادي کال کې د پاکستان د لوی درستیز او د امریکا د دفاع وزیر ترمنځ د 15 کلن لپاره لاسلیک شوی وو چې په 2020 میلادي کال کې پای ته ورسید. خو دواړو هیوادونو دغه میکانیزم تمدید کړی چې پکې د ځواکونو روزنه، ګډې پوځي اډې او د تجهیزاتو ورکړه شاملېږي. یو پوځي چارواکي د امریکا او هند ترمنځ ستراتیژیک اړیکو ته په اشاره سره ویلي چې د امریکا اوږدمهالې ګټې له اسلامآباد سره سمون نه خوري، سره له دې امریکا په ځینو اساسي سیمو کې پاکستان ته ضرورت لري. په دې خاطر د یاد تړون لاسلیک د دواړو لورو په ګټه ده. د اوکراین پاکله د عربستان له لوري په جوړه سوې نړیواله غونډه کې د اوکراین د پلاوي له لوري د سولې وړاندې سوې طرحه د ګډونوالو له هرکلی او ملاتړ سره مخامخ سوې ده. د الخلیج آنلاین له راپور سره سم د اوکراین د کړکېچ لومړنۍ نړیواله غونډه چې د عربستان په کوربتوب او نوښت سره جوړه سوې وه په جدي کې پای ته ورسېده او د ګډونوالو د اوکراین د سولې له لس مادهیزي طرحې څخه ملاتړ وکړل. د عربستان د لخباریه د چینل راپور سره سم د جدي په غونډه کې اکثره د اروپایي او آسیایي هیوادونو د ملي امنیت سلاحکارانو ګډون درلوده چې د اوکراین د کړکېچ د هوارولو پاکله سلام مشورې وکړې. ویل کېږي چې په دغه غونډه کې د اوکراین پلاوی د سولې یوه داسې طرحه وړاندې کړې چې لس بندونه لري او اکثره هیوادونو ورڅخه هرکلی کړی ده. د یادونې وړ ده چې په دغه غونډه کې له روسیې پرته د نړۍ د 30 هیوادونو استازو او د ملي امنیت سلاحکارانو هم ګډون کړی وه. دا په داسې حال کې دی چې د کرملین د ماڼۍ ویاند دیمیتری پیسکوف د دې غونډې په غبرګون کې ویلي وه چې روسیه د اوکراین د مسلې د سوله ییز حل لپاره وار له مخکې شرطونه نه دي ټاکلي، خو کیف سولې ته ګروهنه نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د روسیې او افریقا د همکارۍ د ټولنې مشر خبرداری ورکړ چې د نیجر په کورنیو چارو کې هر ډول پوځي لاسوهنې به اپوټه پایلې ولري. دا په داسې حال کې دی چې د افریقا لویدیځو هیوادونو په نیجر کې کودتاچیان ته مهالویش ټاکلی دی چې د ولسمشر په خوشي کولو سره هغه بیرته واک ته وسپاري. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
در من اوریدونکو، په نیجر کې د انرژي او ننګونه او د قدرت په سر جنگ زموږ د نن ورځې د سیاسي تبصرې عنوان دی. هیله ده تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د لویدیځې افریقا د هیوادونو د اقتصادي ټولنې اکواس لوري د نیجر کودتاچیان ته د ورکول سوی مهالویش په ختمېدو سره د نیجر په ضد پوځي ګواښونه سخت زیات شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د روسیې په دغه هیواد کې د هر ډول پوځي مداخلې په هکله خبرداری ورکړی دی. د افریقا په چارو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اولیګ اوزروف اعلان وکړ چې د نیجر په کورنیو چارو کې هر ډول لاسوهنه او پوځي مداخله به اپوټه پایلو سره ملوي. د نیجر د سیاسي کړکېچ په سر د غربیانو او د هغوی د سیمه ییزو انډوالانو او د روسیې ترمنځ مقابله زیاته سوې ده. اروپایي هیوادونه او په ځانګړې توګه فرانسه چې کلونه کېږي په نیجر کې سیاسي او اقتصادي حضور لري او د لویدیځې افریقا د اقتصادي ټولنې په څیر ادارې نیجر ته ګواښ کړی چې که واک بیرته د دې هیواد ګوښه سوی ولسمشر محمد بازوم ته ور نه کول سي، په کودتاچیانو به پوځي برید ترسره کړي. د لویدیځې آسیا د اقتصادي امنیتي او سیاسي کمیسر عبدالفتاح موسا وویل په نیجر کې د پوځي حکومت په خلاف احتمالي برید او د عملیات لپاره اړینې سرچینې او همدارنګه د ځواکونو د استولو لپاره پلان بشپړ سوی دی. فرانسه هم له دغې پرېکړې ملاتړ کړی دی. فرانسوي چارواکو اعلان وکړ چې په نیجر کې په کودتاچیانو باندې له پوځي برید څخه ملاتړ کوي. په دې لړ کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې کودتاچیان یوازې تر سبا یعنی دوشنبه ورځې پورې وخت لري چې خپل فعالیتونه پای ته ورسوي او محمد بازوم خوش کړي. اوس د فرانسې ګټې په نیجر او افریقایي ساحل کې له خطر سره مخ سوی دی. د یو نیجر یو خورا شتمن هیواد دی. د دې هیواد د یورانیم او د سرو زرو پراخ معدنونه تل د استعمارګر هیوادونو لپاره د پام وړ پاته سوی دی. کلونه کېږي چې فرانسه د خپلو اټومي بټیو لپاره یې یورانیم له دغه هیواده اخیسته، لیکن اوس د یورانیمو دغه سرچینه د فرانسې او د اروپایي وادونو د لاسه وتلې ده. د فرانسې او دغه د ملګرو له لورې په نیجر باندې د پوځي برید ګواښ په داسې حال کې صادر سوی چې د بورکینا فاسو او مالی په څیر یو شمېر هیوادونو بیا د نیجر پلو نیولي او ویلي دي چې په نیجر باندې برید په مالی او بورکینا فاسو باندې د برید په معنا ده. دغه ګواښونه سبب سوي چې نیجر د روسیې له واګنر ډلې څخه د مرستې غوښتنه وکړي. په حقیقت کې نیجر اوس د اروپا او روسیه ترمنځ د مقابلې په ډګر بدل سوی دی. روسیه چې د کلونو مخکې څخه په ځینو افریقایي هیوادونو کې حضور لري، په وروستیو میاشتو کې په تېره بیا د اوکراین له شخړې وروسته خپل نفوذ په افریقا کې نور هم پراخ کړی دی. زیات شمېر افریقایي هیوادونه د الجزایر او لیبی په شمول اروپایي هیوادونو ته ګاز صادروي. په دې خاطر روسیه غواړي په افریقایي هیوادونو کې په حضور سره د اروپایانو د ګازو د تامین په سرچینې باندې کنټرول ترلاسه کړي او اروپا تر فشار لاندې راولي. د اوکراین له شخړې وروسته او په روسیه باندې د لویدیځي هیوادونو له بندیزونو سره سم د اروپایانو د انرژیو په تامینولو کې د افریقایي هیوادونو رول سخت زیات سوی دی. په دې خاطر په افریقایي هیوادونو من جمله نیجر کې د اروپایانو او د روسانو ترمنځ کشالې او ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. امین صوفیا مهر د سیاسي چارو شنونکي وایي روسیه د کودتا لپاره د نیجر هیواد انتخاب کړ څو له دې لارې په اروپا او په ځانګړې توګه په فرانسې باندې فشار راولي. په نیجر کې د کودتا د عمله فرانسې ته د یورانیمو د صادراتو بهیر بند سوی دی. ورسره په دغه هیواد کې د فرانسې ضد احساسات هم پارول سوي او د دې هیواد خلک د فرانسې د استعمار د ختمولو غوښتونکي دي. د سیاسي تفسیر پای. قدرمن اوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې به هم په پاکستان کې د عمران خان د بندي کېدو او د دې هېواد د ټاکنو پاکله د دوو کارپوهانو مهدی غلام حیدری او علی نیاز محمد خان په ګډون سره د هنداری تحلیلي خبرونه واوري. او لاغه ورسته به هم د ایران او بیا د افغانستان او کاوخ سونو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مطالبو ته یو کتنه وکړو چې ورسره به مو د نن ورځې یو ساعته خبرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parstoday.ir/ps از موږ د ویبپاڼې درک دی.
نوول عالم تا سړی نه سویل چې اوس دوی غلی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلی دي چې موږ چې کوم یارګر روانه کړی دی د خارجیانو په مقابل کې، د شغلګرانو په مقابل کې
خوپیږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو ترن اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه اتولا خو نه یم او تاسو هم در خبرونه اوري. په پاکستان کې وی محکمې د دغه هیواد په خوانې لومړی وزیر د فساد په قضيه کې په درې کال بند او سل زره پاکستانی کلداري جریمه محکوم کړ چې لمخي هغلې خان تیر ورځ یو ځل بیا زندان ته ولیکل شو. د عمران خان نیول په داسې حال کې تر سره کیږي چې په پاکستان کې د ولسی جرګې ټاکنو ته چمتووالی نیول کیږي او د اوسنۍ ائتلافي حکومت موده هم پای ته رسیدي. د محکمې له لوري پریکړه شوې چې 15 کلونو پورې عمران خان په ټاکنو کې ګډون هم نش کولای. خو په دغه هیواد کې سرچینې وایي چې ښایي عمران خان او دغه ګوند غړي په ټاکنو کې زیاته ونډه واخلي. له پاکستان څخه داسې راپورونه هم شته چې اوسنۍ ائتلافي حکومت به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ولسي جرګه منحل کړي چې له مخې به یې تر درې میاشتو ټاکنې ترسره شي. خو ځینې بیا وایي چې ائتلافي حکومت به په یو او بل نوم د ټاکنو د مخنیوي هڅې وکړي تر څو د دوی واک موده غځېدلې پاتې شي. د تهران رادیو د هنداري په اوسنۍ خبرونه کې هم په پاکستان کې د عمران خان نیول کېدو، ائتلافي حکومت مودي غځېدو او یا هم راتلونکي چهارشنبه د پارلمان د منحل کېدو د پایلو په اړه بحث لرو. په بحث کې راسره آزاد خبریال او شنونکی هاغلی طاهر خان، مذهبي او سیاسي کارپوه مهدي غلام حیدری او ژورنالیست نیاز محمد خان میلمانه دي. هیله ده چې خبرونه راسره تر پای وبري. خو اوس یو لنډه دمه لرو. د تهران رادیو درنو اوریدونکو، د هنداري د خبرونې په کوم مینوالو یو ځل بیا هم خرغلاسه بس ته ورګرځو. بس په پاکستان کې آزاد خبریال او شنونکی هاغلی طاهر خان صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو منله. په پاکستان کې یو ځل بیا د عمران خان نیول کېدو اقدامات ترسره شوي دي. ویل کېږي هغه قاضي چې پریکړه کړې په دغه ورځې مسؤلیت هم نه درلوده. ستاسې معلومات په دې اړه څه دي او فکر کوئ چې د عمران خان د نهل کېدو سره سره به هغه ګون په ټاکنو کې ونډه واخلي او بریالی بشي؟
د عمران خان د نیولو په اړه باندې، د سزا په اړه باندې د عدالت فیصله ده، محکمې فیصله ده، نو هغه قانوني بڑه لري او دا خو دغه عدالت ته د موضوع سپارل شوی و. کله چې تیر کال په اکتوبر کې د انتخاباتو د ټاکنو د کمیشن لخوا عمران خان د پارلیمان د غړیتوب لپاره هغه نااهل اعلان شو، نو هغه وخت بیا ځکه چې الیکشن کمیشن هم هغه رول وو او بیا دغه لکه فوجداري یا چې کوم د جرمونو په سره تړاو لرونکي ځنې اعمال وي هغه بیا محکمې ته وسپارل شو چې هغه دې په دې اړه پلټنو کې، ځکه چې د انتخاباتو کمیشن په خپل فیصله کې دا ویلی وو چې عمران خان دغه پیسې چې کوم هغه توفه د خرڅې کړې وي د حکومتي هغه ستور نه یا د ګودام نه توشخانې څخه اخیستې وي او هغه پیسې بیا د انتخاباتو کمیشن سره تفصیلات دغې نو ورکړي. هغه لازم دي د هر د پارلیمان غړي دپاره. نه نه، داسې نه ده چې دغه جج یا د قاضي مسؤلیت نه لري، بالکل لري. او د مخکې نه پخپل باندې دغه قاضي ویلي هم د پی جی آی وکیلانو سره، عمران خان قانوني وکیلانو سره هغه حاضر شي تر دولس نیمې بجو نه وړاندې او خپل دلایل ورکړي، ځکه دا ویلي که هغه حاضر نه شول نو د فیصلې خو د مخکې نه یو امید وو، امیدواري وه چې دی به دا فیصله دا پریکړه نن اعلان کړي. او د پی ټی آی کسان خو اول نه راتلل، په اخر کې بیا راغله چې کله خو بیا هغه وخت زما خیال تیر شوی وو، نو بیا جج نور لکه وخت هغه چې کوم ورکړو تر هغه پورې هغه رانغلل، نو فیصله وشوه. خو داسې مخکې نه اټکل وو چې دا فیصله لکه اعلان شي په دغه وخت، ځکه په دې کې ډېر کار شوی وو. دا خو یو کال نه ده مقدمه چلی ده او په دې کې هغه ډېر کارونه هغه قانوني هغه شیان شوي وو، نو چونکې هغه د ضلعي عدالت جج دی، د دلته هغه سیشن ډسټرکټ سیشن جج ورته وي، او چونکې دا مقدمه هم د هغه په عدالت کې وه، دغه دپاره بله لار نه وه بلکې چې دا اعلان وکړي او هغه اعلان هغه وکړ. تحریک انصاف خو په خپل ځای دی، د عمران خان پارټي خو البته عمران خان خو نااهل شو د پارلیمان د غړیتوب دپاره تر اوسه پورې دغه فیصلې په بنیاد چې تیره ورځ شوې ده، او چې کله دی اپیلو کړي دغه فیصلې خلاف او عالي محکمه یا ستره محکمه دغه فیصله لغوه کوي یا یې ځنډوي، نو بیا به د عمران خان باندې هغه بندیزونه لرې شي. لیکن زما نظر داره چې عمران خان خلاف دا خو یو کیس دی که نه، یو مقدمه کې دا خبره راغله. عمران خان خلاف خو ډېر زیات مقدمې دي او ځینې پکې ډېر مشهوري دي، نو هغې هم د ده خلاف د وړاندې نه هغه رسمن راجستر شوي دي په مختلفو عدالتونو کې هغه هم چلیږي. نو بهرحال دا یو مقدمه ده او نور هم ډېرې زیاتې دي، نو ګمان نه کوم چې عمران خان دپاره به ډېر اسانه وي. لیکن تحریک انصاف باندې خو هېڅ بندیز نشته او هغوی خو انتخاباتو دپاره تیاری هم نیسي او ممکن ده چې وی په انتخاباتو کې برخوالی باران چې کله مشر دا رنګ یو مشکل سره مخامخ وي نو بیا ضرور په پارټیانو باندې خو غا سرم کوي.
ډیر زیات مننه ژورنالیست او شنونکي هاغلی تیر خان صاحب. مذهبي او سیاسي کارپوه مهدی غلام حیدری له تاسو هم یو نړۍ مننه چې بحث کیاست. ظاهر خود عمران خان په اړه پریکړه قانوني بڼه لري تاسو په نظر د هغه په اړه خو دا چاره ودا سنوه او په دې اړه د ولسی غبرګون څه دی او کشي پاپ ټاکنې تر سره شي نو د عمران خان د ګونو د غړو پایلا څه ګورې؟
د عمران خان گرفتاری سره په تعلق ته حکم به ظاهر لګیږي کوم طریقې سره گرفتاری حکم شو چټي ورځې عدالت لګیدو چې دا جج چټي وا اور بیا تھوڑا سوراد سرا لاور ناغا گرفتار شو کومې طریقې سره گرفتار شو نو دینه پاته لګیږي زما مخنه یو پلان وو د عدالتی اصول و خیال و نساتل و شو د عدل و انصاف خیال و نساتل شو نو د عمران خان حکومت دا فیصله وشو خلک ور باندې خفه دي اور ناراض دي ور باندې د ناراضگی اظهار ده کوي نه د عوام یو تاثر دا ایس دا ایوه منصوبه دی یو سم سوچ سمج کر غواړي عمران خان میدان نه وباسي کچری صحیح انتخابات وشو نو عمران خان دوباره بهاري اکثریت سره واپس راشي هغه اوټونه خلی حکومت عمران خان او اسټیبلشمنت جګړه دی دا هغه تنظیم انسان سترګې وغاړي نو دا ممکنه نه لګي چې اولا آزادانه او منصفانه انتخابات وشي کوم تاثر دی د عوامو زیاتو خلکو کې مو هم دا خیال دی څه د سینګ دی د انتخابات معلومیږي نه لکه کوم دی قانون په مطابق کوم وخت هغه کې به انتخابات وشي د سړي لایګي نه لکه د انتخابات پر رستکیږي تر هغه وخت پورې سورا پورې د عمران خان یو بندوباس وکي یو پوغ بندوباس یې نه اهل کیات څه طریقې سره هغه صحنه نه بهار کی نو بیا کا انتخابات وشي سورا پورې عمران خان د محبوبیت ته او سورا پورې دغه دار ویاره نو انتخابات په نظر نه راځي دی موټ کې دا لکه اسټیبلیشمنت نه لګیږي چې انتخابات وشي.
ډیر زیات مننه مذهبي او سیاسي کارپوه مهدی غلام حیدر صاحب. آزاد ژورنالیست هغلی نظم محمد له تاسو هم زیات مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. که تاسو د عمران خان د بیا زندانی کولو نه اهل ګرځېدو او په ټاکنه کې د ګوند بریالیتوب په اړه راته وغږیږئ دا ټول اقدامات څه ډول تر سره او بل اخره پایلې به څه وي؟
سلامونه. دا څه ده چې پاکستان کې د شروع د وخت نه هغه قوتونه واک اختیار لري چې مدام د جمهوریت حکومتونو د خپل ناپاکو دسیسو لامل رنګ کړي او سیاسي ګوندونو مشران یې اعدام کړي دي. د عمران خان سره چې کوم اوسنی عمل روان دی دا هم د هغه لړۍ یو برخه ده. عمران خان د ذوالفقار علي بټو وروسته هغه پاکستان صدر اعظم دی چا چې پاکستان قوم ته د نالیدونکو قوتونو د حرکتونو به خبر کړ او پاکستان کې چې تر څه اوسه پورې څه کېدل هغه عام خلکو ته بډاګه کړل. د عمران خان د حکمرانۍ نه دغه قوتونو ته داسې یو یاره پیدا شوې وه چې په روان وخت کې په دوی ته په حکومتوالۍ کې هیڅ برخه پاتې نه شي. وړاندې به دغه حکومتونو رنګولو لپاره د پاکستان اسټابلیشمنت ولسمشر ساتلی وو او دا غیپ لاس به دغه حکومتونو رنګول ولې زرداری حکومت په وخت کې دغه واک اختیار صدر اعظم ته سپارل شو او دغه قوتونو دا کار بیا د محکمو نه واغستو او په محکمه کې د یوسف رضا ګیلانی باندې د ټاکنو بندیز پر وروسته بیا په نواز شریف او حسین عمران خان باندې په ټاکنو باندې برخه غستو باندې بندیزونه لګولې دي. بل دا چې د عمران خان د نه لکې دوه هیڅ اړه نه لري. عام خلکو تاثر دا دی چې عمران خان چرته یو سروي د خپل ګوند لخوا په ټاکنو کې ودروي نو خلک رای ورکوي. خو زه دا وایم چې په پاکستان کې عام ټاکنې او د خلکو رای هیڅ معنی نه لري. هغه سیاسي ګوندونه راځي کوم چې چاته چې د پاکستان د اسټابلیشمنت او نالیدونکو قوتونو حمایت حاصل وي.
آزاد ژورنالیست هغلی نیاز محمد خان صاحب له تاسو هم یو نړۍ مننه. ګران اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې یو لنډ دمه لرو بیرته راګرځو. بیا هم خرغلا صد تهران ریډیو د هندري په اوسنۍ خبرونه کې په پاکستان کې د عمران خان نیول کې دوه ائتلافي حکومت مودي غځېدو او یا هم راتلونکي چهار شنبه د پارلمان د منحل کېدو په اړه د پایلو په اړه بحث لرو. په بحث کې را سره آزاد خبریال او شنونکی هغلی طاهر خان او ژورنالیست هغلی نیاز محمد خان پاتې دي. هیله د خبرونه را سره تر پایه واورئ. بس ورګرځو. طاهر خان صاحب ویل کېږي د پاکستان لومړي وزیر به د راتلونکي چهار شنبې په ورځ پارلمان منحل کړي او له دې کاره یې بیړنۍ ټاکل ترسره کېدل دي. دا خبر تاسو څومره اورېدلې؟ او دویم داسې ویل کېږي چې اوسنی ائتلافي حکومت په یو او بل نوم غواړي ټاکنې ترسره نه شي او دوی په واک کې پاتې شي، چې یو موضوع پکې د سرشمیرنې هم ده. په دې اړه ستاسو معلومات او نظر څه دي؟
دا خبره خو درسته چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نه هم د اگست د قومي ملي اسمبلی د ماتولو لپاره یو نیټه هغه ویل چې په دغه تاریخ باندې به په دغه نیټه به هغه ماتیږي، او اسې خو د ملي اسمبلی هغه موده په 12 د اگست هغه پوره کیږي. لیکن مخکې دی ماتولو معنا دا ده چې کم د پاکستان په آئین او په اساسي قانون کې دغه دی بیا په درې میاشتو کې انتخابات کیږي، او کو په وخت باندې ماته شي په 12 د اگست بیا په دوه میاشتو کې انتخابات کیږي. نو دغه وجه ده چې مخکې دا ماته شوه څنګه چې وزیر اعظم ور ویلیم دي، نو بیا به انتخابات په درې میاشتو کې. خو پکې یو بل موضوع راغلی ده، د پاکستان کې د سرشمیرنه او د کورونو د شمیرنه مردم شماري دا شوې ده، او اوس فیصله دا شوې ده چې د دغه مردم شماره په بنیاد به راتلونکي انتخابات کې. دغه معنی دا ده چې نوې مردم شماري نو بیا به د حلقه بندي چې ورته وي دا د ملي اسمبلی حلقه څومره ده او د کم ځای نه کم ځای پورې ده، بیا د ایالتي اسمبلی یا صوبایي اسمبلی. نو دغه قانون دی چې کله په نوې مردم شماره سرشمیرنې باندې دا کې، نو بیا به د هغې دپاره نوې حلقه بندې یعنی نوې سیټونه چوکۍ چې دا څومره دي، مثلا په کراچۍ کې کو فرض وکړو اوس لس دي، نو چې آبادي که زیاته شوي نو ممکن ده چې هلته بیا 12 شي. نو دغه کار هم د انتخاباتو کمیشن ته اوس بلکه د هغې ذمهواري شي. نو ممکن ده چې انتخابات بیا هغه درې میاشتو کې هم ونشي، ځکه دا وخت اخلي. او داسې هم داسې ویلی شوي دي چې احتمال شته چې انتخابات 15 یا 16 میاشتې پس وشي. نو معنی دا ده چې راتلونکي کال په اول کې به انتخابات ډېر احتمال دی چې وشي، که دغه لکه څنګه چې 13 ورځ په غونډه کې فیصله وشوه چې به نوې سرشمیرنې به انتخابات کېږي. نو بهر انتخابات خو به کېږي، خو ممکن ده چې لږ څو میاشتو لپاره وځنډېږي. چې کله نگران وزیر اعظم یا د صوبو کې اعلی وزیران لکه سرپرست هغه چې کېږي، نو هغه د ملي اسمبلی کې چې کم واکمن ګوند وي او چې کوم اپوزیشن وي لکه د هغې په مشوره باندې دا کېږي. لیکن اپوزیشن خو اوس نشته، عمران خان خو مخکې دی استعفاګانې ورکړې وو د اسمبلی نه، او بیا چې کوم د عمران خان نه باغیان وو هغوی بیا لکه هغه اپوزیشن رول هم خپل کړی. نه خو حکومت سره ملګري دي او لحاظ سره، نو اوس چې حکومت څه غواړي د هغې دپاره مشکل نشته. کار څوک هغې نگران وزیر اعظم یا صدر اعظم نامزد کول غواړي، نو د دې به کوشش هم دغه وي چې داسې کس وي چې هغه د دې مخالف نه وي، د دې یا ملګري وي یا د دې همدرد وي. او لیکن دا اغم په یو لکه یو بلا واسطه به د دې یو حکومت وي، خو لیکن د دې حکومت وخت پوره کیږي. نو اخو په عین کې بالکل چانس نشته چې دا حکومت بیا د خپل وخت نه نور پاتې شي.
آزاد خبریال او شنونکی هغلی طاهر خان صاحب، له تاسې مننه چې زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. هغلی نیاز محمد خان، په پاکستان کې ټاکنیز ناندریم پیل شوی دی، د عمران خان نیول له ټاکنو سره کوم ډول تړاو لري؟ که اوسنی حکومت پای ته ورسیږي نو واک به چاته سپارل کیږي؟ او دا کړکېچونو د پایلو له امله ولس څومره زیانمن شوی دی؟
ګوره، د عمران خان په ځای په داسې وخت کې فیصله شوې ده چې 3 ورځې وروسته د پاکستان پارلمان وخت پای ته رسیږي، او دلته پاکستان کې یو موقتی یا سرپرست حکومت ته واک اختیار ورکول کیږي. دا هم ویل کیږي چې 3 میاشتې وروسته په عام ټول ټاکنې وشي، خو زما نه دی خیال ټاکنې په وخت ترسره شي، ولې چې اوس نه موجوده حکومت خپل د خوښې خلک په موقتی حکومت کې راوستل غواړي، او که بیا ټول ټاکنې د ځن ښکار شي نو دوی به خپلو ګټو ته دوام ورکړي. په دې باندې د سیاسي ګوندونو په خپلو کې هم اختلافات راغلي دي. دا هم ویل کیږي چې IMF چې کوم اوسنۍ مرستې د پاکستان سره کړې وي په هغې کې څه داسې شرایط ایښودل شوي دي چې څه وخت لپاره د موقتي حکومت ته دوام ورکړی شي. نو که وګورو دغه سیاسي کړکېچونو د پاکستان د ولس اقتصادي ستونزې یو فصل کړي دي، او اوس هم ولس د خپل راتلونکو نه ناهیلی ښکاري.
آزاد خبریال او شنونکای طاهر خان، مذهبي او سیاسي کارپوه مهدي غلام حیدری، او آزاد خبریال هغلی نیاز محمد خان صاحب، لتا سي درې وړو ډیر مننه. وګوردونکو لخپلو ملمنو او ستاسی لملتیا ډیره مننه کوم. تر بیا چې ستاسی درنو په خدمت کې حاضرېږو، په الله مسپارو. الله عمر.
روت پانو ته کتنه
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې و منې عزیزانو. سند خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران، بیا به د کابل او کوخ پادشونو د بهرنی ورځپانو ځینې مطالب او مهم مطالب به له تاسو سره شریکوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، په لومړي سر کې راځو د ایران اړوند ورځپاڼې، او په پیل کې هم ابرار ورځپاڼه راخلو چې لیکلي دي ایران او سریلانکا د بندیانو پر خوشې کولو موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تهران ته د سریلانکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته په اشاره سره ویلي چې دا سفر په مختلفو برخو کې د ایران او سریلانکا ترمنځ د ملګرتیاو د پراختیا لپاره نوې باب دی. د اسناد خبر لمخې حسین امیر عبداللهیان د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د سریلانکا د بهرنیو چارو له وزیر علي صبری سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلي چې په دغه کتنه کې په مختلفو سیمه ایزو دوه اړخیزو او نړیوالو مسایلو باندې سلا مشورې وشوې. همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد، د سوداګرۍ پراختیا، ګرځندوی او په نړیوالو سیمه ایزو سازمانونو کې د همکارۍ پر زیاتوالي هم ټینګار شوی. امیر عبداللهیان په دوام سره ویلي چې په نننۍ کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په لاره کې د ځینو خنډونو په هکله هم خبرې اترې شوې. ډیری دا خنډونه حل کېدای شي، او د ځینو نورو خنډونو په صورت کې موږ کولی شو د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې د هغوی د حل لارې ولټوو. د ایران د اسلامي جمهوریت دغه لوړ رتبه ډیپلومات د خپلو خبرو په یو بل برخه کې ویلي چې په دغه کتنه کې د ایران او سریلانکا د حکومتونو د بندیانو د آزادولو او د اوسنیو موافقو په چوکاټ کې د بندیانو د آزادولو په اړه هم خبرې اترې وشوې، او دواړو هیوادونو هوکړه وکړه چې په نږدې راتلونکو کې به د دواړو هیوادونو بندیان په انساني لحاظ خوشي شي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ جمهوری اسلامي ورځپاڼه ده چې د بیلابیلو خبرونو په لړ کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د لوی منشي ځانګړي سلاکار اعلان کړی چې پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو د فشارونو دوام په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت لپاره خورا مهم دی. د ملګرو ملتونو د لوی منشي ځانګړي سلاکار لیوناردو ګارنیر په یو خبري ناسته کې څرګنده کړه چې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو فشارونه باید په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت لرې کولو لپاره وساتل شي. هغه زیاته کړه په نړۍ کې هیڅ هیواد د سخت دریځ زده کړو په وړاندې خوندي نه دي. موږ باید د افغانستان په څیر هیوادونو ته پام وکړو. د یونیسکو سازمان د لوی منشي سلاکار استفانیا جیانینی هم په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه وویل، دا سازمان به په افغانستان کې د زده کړو پر وضعیت خپل څارنې وساتي او د زده کړو د حق په اړه به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د یونیسکو سازمان د لوی منشي سلاکار ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه د خپلو سرچینو د چمتو کولو په حال کې ده، تر څو په افغانستان کې زده کړو ته د لاسرسۍ په برخه کې خلکو ته ډیری اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې حال د امریکا د کانګرې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د دې په بیان سره چې له طالبانو سره لیدنه د دوی د ادکېده او مشروعیت لامل ګرځي، د دې لیدنو د بندیدو غوښتنه وکړه. مککال همدارنګه د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي رنا اميري ګامونه بې اغېزې او بې پایلې وګڼل.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو د افغانستان اړوند ورځپاڼو ته. او په لومړي سر کې هم د اطلاعات روز ورځپاڼه راخلو چې لیکلي دي، د هیواد په سویل هلمند ولایت کې وروستۍ وچکالۍ او بې وزلۍ خلک سخت ځپلي چې لامل یې د غلطه روغتیایي ستونزې زیاتې شوې او خلک نشي کولی چې په ورځني ډول کافي خوړو ته لاسرسی پیدا کړي. هلمند کې د طالبانو روغتیایي چارواکي وایي چې دوی هره میاشت دغه ولایت په 1,30 روغتیایي مرکزونو کې د شاوخوا 10,000 هغه ماشومانو درملنه کوي چې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. په دې ولایت کې د خوارځواکه ماشومانو د تغذیې مسؤول یار محمد ناصری د ماشومانو د خوارځواکۍ ستر لامل د کورنیو بې وزلي یادوي او زیاتوي چې د تیر کال په پرتله سږ کال هلمند کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د وای چې د تیر 2022 میلادي کال په اوله روب کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 16,000 و، خو د سږ کال یعنی 2023 په 3 میاشتو کې یاد شمیر 21,000 ته رسیدلی دی. ناصری زیاته کړې چې دوی په تیر 2022 میلادي کال کې د 50,000 خوارځواکه ماشومانو درملنه کړې چې له منځه یې 40 تنه مړه شوي، او سږ کال 2023 یعنی له جنوري څخه بیا تر جولای میاشتې پورې یوازې 9 ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ورته مهال یو روغتیا پال محمد نسیم وایي چې په کم عمر کې واده کول، با کیفیته خوړو ته نه لاسرسی، بې وزلي، بې سوادي او د زیږون ترمنځ د فاصلې نه مراعت کول هغه لاملونه دي چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې ده. هغه له کورنۍ څخه غوښتنه کوي چې خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو ته تر 2 کالو پورې د مور شیدې ورکړي او د ولادتونو ترمنځ فاصله مراعت کړي. د غرض په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو کورنۍ بیا وایي چې په ټول ولایت کې په کلیوالو سیمو کې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي. له دې سره د روان کال په مارچ میاشت کې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اعلان وکړ چې په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
دوستانو، د هم د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي سایت کې لیکي، د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر له افغانانو سره په کېدونکو بشري مرستو کې پر لاسوهنې او له دغو مرستو څخه پر ناوړه ګټه اخیستنې نیوکه کوي. نوموړی په کابل کې یوې غونډې ته همدارنګه ویلي، ډیری مرستندوی بنسټونه پر افغانانو یوازې 40% مرستې ویشي او 80% یې دغه مرستې حیفو میل کیږي. د سرپرست حکومت دغه چارواکي ټینګار کوي چې د مرستندویو بنسټونو پر فعالیتونه څارنه کوي او اجازه نه ورکوي چې موسسې له سرپرست حکومت سره له همغږۍ پرته فعالیت وکړي. له دې سره هممهاله په دې غونډه کې د ځینو ولایتونو ځایي چارواکي له نړیوالو بنسټونو او پانګوالو غواړي چې د روغتیا، پوهنې او د زده کړو په برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې د مرستندویو بنسټونو د مرستې رسونې پر بهیر نیوکه کوي چې تر دې وړاندې هیوادوالو په وار وار ویلي چې بشري مرستې نه رسیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو بیا هم راځو د هیواد ورځپاڼه راخلو چې لیکلی دی د افغانستان او قزاقستان د سوداګرو ترمنځ د څه باندې 190 میلیونه ډالرو په ارزښت د تړونونو ترلاسه کېدو وروسته په پلازمینې استانه کې د افغانستان د محصولاتو نندارتون پرون پای ته ورسید. په دې نندارتون کې چې په 10 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي وچې او تازه میوې، زعفران، ګران بیا کاڼې، غالۍ، لاسي صنایع، جوس او بیلابیل سبزیجات نندارې ته کېښودل شوي وو. په دې نندارتون کې د افغانستان او قزاقستان شاوخوا 300 سوداګرو برخه اخیستې وه. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال او د سوداګرۍ وزیر سوریک ژومانګارین ویلي چې د قزاقستان او افغانستان ترمنځ تر 3 میلیارد ډالرو پورې سوداګري رسېدلی شي. ژومانګارین زیاته کړې چې افغانستان دوی ته ډېر اهمیت لري. د قزاقي سرچینو په وینا د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ سوداګري څه باندې 3.6 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده.
قدرمن اوریدون خو ورسپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره وو. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.